سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام هو بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلق لاست ویم. پیل په خبرونو کو، د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن ښار په یو جومات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپله ایکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې حکومت وارله مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفر خبر نه و او د ته جرمنی ویزه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پرست چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه، په هغې کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسال کې د چل پاکستان څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ پیل شوې او لا هم روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسی له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمنې پریسا آزاده په نوم هم په نیولو هم اندېښنه ښولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر یا اپارټاید د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله خولی چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره له افغان ښځو ملاتړ وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بانک او مالی وزارت پخوانی مرستیال د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې تر تعقیب لاندې دي. رویټرز آژانس څرګندوي چې نن روسیې رسنیو دغه خبر ورکړ. د روسیې په چارو کې د بهرنیو هیوادو د مداخلې په برخه کې د تحقیقاتي کمیټې مشر واسیلی پیسکاریف تیره اونۍ ادعا کړې وه چې الکسا شینکو هغه بندیزونه تنظیموي چې لویدیځې پر روسیې لګوي. الکسا شینکو په اوکراین کې د روسیې پر برید انتقاد کړی دی. وروسته تر دې چې د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د اختلاف پیدا شو، دی د امریکا متحدو ایالتونو ته ولاړه او اوس هلته په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي ایروان او باکو د سولې د تړون په ابتدایي ټکو موافقه کړې، خو دواړه لوري مخالفه ډیپلوماتیکه ژبه کاروي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پر پارلماني غونډې ته چې نن په ایروان کې پیل شوه، نیکول پاشینیان وویل آذربایجان باید هغو دریو اصولو ته چې د سولې لپاره وار له مخه موافقه پرې شوې د علني ژمن ووسي. ایروان وایي موافقه شوې چې ارمنستان او آذربایجان به د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني. پولې به د 1991 کال د الماتا د اعلامیې له مخې ټاکي او سیمه ییز تجارت به پرانیستل کېږي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر څو ځله جګړه کړې چې او دا سیمه په سپتمبر کې آذربایجان ونیوله. او ټاکل شوې چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځنی کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو به کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. تمه ده چې د هند په کوربتوب د کرکټ په نړیوال جام پایلو به کې د هندوستان او استرالیا صدر اعظم او همدارنګ ګرن نور میلمانه هم حضور ولري.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو هم ژغون کې فریدون سینیر اوغلو د افغانستان په اړه خپل ارزونه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د ښاغلي سینیر اوغلو په ارزونه کې چې کاپی زینو رسنوي ته په لاس ورغلي، هغه شرطونه یاد شوي چې د نړیوال ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ټاکل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د هم ژغون کې په ارزونه کې چې د امنیت شورا په غوښتنه یې کړې، د نجونو او څو د زده کړو کار پشان مواردو باندې ځانګړی ټینګار شوی او د دې ترڅنګ د افغانستان د نړیوالو ژمنو یادونه شوې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا غړیو ته د دې ارزونې متن سپارل شوی او ټاکل شوی دی چې هغوی روانه میاشت په دې اړه په یوه غونډه کې بحث وکوي. دا چې د امنیت شورا غړي به د ښاغلي سینری اوغلو د وړاندیزونو په اړه څه ووایي او د طالبانو غبرګون به څه وي وروسته به څرګنده شي. خو موږ په دې پروګرام کې له خپلو درنو میلمنو سره د ښاغلي سینر اوغلو پر وړاندیزونو خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو نظر خاون کاون کاکړ په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر ساپی او همدارس د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړي د ټلیفون شمیرې ورسته اعلانوم. زه اسمت څاروان یم او د خبرونه د تخنیکي همکار په هم مرسته وړاندې کوم. لومړی کاون کاکر صاحب، ستاسو په نظر د سینر اوغلو په د راپور کې یا ارزونه کې مهم څه درته ښکاري؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو ټول اوریدونکو ته او نورو نظرونو مېلمنو ته خپل سلامونه او ستړي شي وړاندې کوم. دا راپور چې باندې شپږ میاشتې وخت یې ونیولو او د نو تحقیقاتو دپاره سینر اوغلو د دې نو دفتر کسان افغانستان ته او منطقې ته او نورو ملکونو ته تللي وو، د خلکو سره، د افغانانو سره پراخه خبرې اترې کړې وې. فکر کوم دې کې ډېر هر اړخیزه په ډېرو موضوعاتو باندې بحث شوی دی او تحلیل او وړاندیزونه دي چې دا په دې کې د افغانستان د خلکو د اقتصادي او د خپل ټولنیز مشکلات همچنان د افغانستان د بشري ناورینو د مورو کې ډېر پوره نو تحقیق هم همدسي سیاسي او نورو د افغانستان د خپل چې کوم مسؤلیتونه په حیث یو دولت بین المللي جامع ته لري او بین المللي جامع دپاره هم ډېر واضح نه وړاندیزونه شوي. یو دوه درې نقطې دې مورد کې وویم شي. یعنې د دې راپور محوریت د افغانستان خلک او دولت، د افغانستان دولت او د بین المللي جامع سره دې رابطه ده او فکر کوم چې دائم په ډاګه کړی دی چې دغه اوسنی وضعیت د خلکو او د حتی د افغانستان د خلکو او د افغانستان او د بین المللي جامعه د کوم وضعیت دا روابط چې دي دا د نقص قناعت وړ نه دي او نه هم خلکو ته ښه دي او نه د بین المللي جامعه ته ښه دي. نو پس یو اساسي نو بدیل ته ضرورت ده، یعنی پرمختګ ته ضرورت ده.
بله صاحب، ډیره مننه. سلامت اوسې کاکر صاحب. ښاغلی استاد ستانکزی، ستاسو په نظر د سیبر راپور ته اړتیا وه؟ له کوم راپور چې ښاغلی سینر اوغلو د امنیت شورا لپاره تهیه کړی دی؟
د مال نظر بله، د دې لپاره چې زه فکر کوم چې وضعیت د افغانستان او د نړۍ سره تعاملاتو په ارتباط یو ډول په ګونګ حالت کې واقع شوی، نو په دې اساس زه فکر کوم چې بله، او د ښاغلي فریدون وظیفه هم همدا وه چې د ملګرو ملتو سرمنشي د همدې کار لپاره ګمارلی وو. په دې منطق سره زه فکر کوم چې بله.
سلامت اوسې مننه کور ودان. مولانا صاحب ابوبکر صافی، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې داسې یو راپور پکارو او هغه ټکي چې تاسو لوستی وي او برخه مو کتلی وي، هغه ټکي چې افغانان ورته اړتیا لري هغه په دې راپور کې شامل دي او کنه؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته. خپل نیکی هیلی او خیچار مغوارم وړاندې کوم. البته یو خبره به وکم دا کوم چې په دغه اړوند باندې دا کوم وړاندیز شوی دی تر ډیره پورې چې سړی وګوري انشاء الله دسې زه زما اند او نظر دا دی چې دغه ډول کړنې او یا داسې پرمختګونه که چیرته په حقیقي شکل باندې حقیقي ډول باندې ترسره شي په دې کې اسې د کاغذ پر مخ او اسې د ټلویزیونونو او رادیوګانو لڅپو څخه نه بلکې عملی بڼه ولري دا یقینا د وطن لپاره او د وطنوالو لپاره ډیر زیات اړین او مهم دی. ډیری ګټې پکې دي لکه د ښځو لپاره لکه د تعلیم او تربیه هغه اړخ چې کم دی او داسې نورې ورته اقتصادي او نورې روزنیزې خپرونې بره او پروګرامونه وي نو دا رښتیا هم دي خو که چیرته دا په رښتینی ډول باندې عملي شي او اړخونه دواړه اړخونه په دې کې خپل هغه صداقت او رښتینولي وښيي دا به ډیره ښه وي.
سلامت اوسه کور ودان کاکر صاحب لکه څنګه چې مولانا صاحب وویل چې په دې راپور کې ځینې داسې غوښتنې شته چې هغه دوی هم طرفدار دي لکه د ښځو د کار او د تعلیم موضوع. دا موضوع یوازې هغه طبقه چې عصري درس ویلی دی هغوی غوښتنه نه ده، د دینی عالمانو غوښتنه هم ده، د شاید د ډیرو طالبانو غوښتنه هم وي، لیکن له دې سره سره څومره باور لري چې طالبان به دغسې غوښتنې ومني؟
څنګه خو ویل شوي دي چې خپله طالبانو هم ویل شوي چې دا موضوع به وخت سره به حل کیږي او دا خوب وخت ډیر نیولی دی او امید دی چې یعنی دا موضوع یعنی زر تر زره حل شي. خو په دې راپور کې هم څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دوی ویلي چې موږ د ټولو افغانانو سره چې دا موضوع بس کړی او هغې دغې ټولو غوښتنه دا وه چې د ښځو د تعلیم مخصوص موضوع باید حل شي. دا موږ تاسو یعنی د خپل وطندارانو د نظریاتو که داخل کړي که خارج کړي د ټولو نه فکر کوم چې دا مشاهده کوو او په دې راپور کې یعنی دا یو قوي غوښتنه خو د یو پروسې په لړ کې فکر کوم چې یوازې د دې راپور یو موضوع باندې تاکید نه دی بلکې یو عمومي یو نقشه د لارې دی چې دغه عمده مسایل ټول عمده مسایل به په دې کې مطرح کېدای شي او د حل لارې چارې به پکې پیدا کېدای شي. څه موضوعات به خپله د طالبان حکومت ته اړین وي، نور به خپله د افغانانو منځ کې د خبرو اترو د لارې به حل کېږي او څه به د بین المللي جامعه او د طالبانو او یا د افغانستان په منځ کې دا موضوعات به حل لارې به پیدا کیږي. فر مثال حتی د اقلیمي مواردو منځ د بعدې توسعي پروژو په مورد کې حتی بحثونه به کېږي. هغه پروژې چې نو تکمیل شوی نه دی د هغې د تکمیل په مورد یا د بانکداري په مورد کې سهولتونه به څنګه راځي خو هغه نو هغه به د دولت او د نورو دولتونو په منځ کې به بحثوي. خو دا دغه موضوعات ښځو دغه د خلکو سره د خپلو افغانانو بین الافغاني مذاکراتو او د خبرو اترو دا خو به خپله د افغانانو منځ کې یعنی د فکر کوم چې عمومي موضوع دا ده چې یو د یو نقشه د لارې وړاندې کوي چې د دې کې هر یو خپل مسؤلیت لري او خپل د مسؤلیت له مخې به خپل موضوعات مطرح کوي تر څو وشي کولای چې دغه مهمه موضوعات او مشکلاتو ته یعنی حل لارې ومني.
ډیر مننه، سلامت اوسې. ډاکټر محمد اساق اتمر هم وسل سټډیو سره وصل دی. استاد تاسو ته مرکلی وایم، د پراخ بنسټه حکومت یادونه هم په دې طرحه کې یا په دې وړاندیزونو کې شوې ده، د داسې یوه حکومت د جوړېدو امکان ستاسو په نظر په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې څومره دی؟ دې ته په کتو چې طالبان وایي کامل واک په اختیار کې لري او نور چاته ضرورت نه لري.
من نصران سپتا صدرانو ملوانو تا عبیدون کتا سلامونو نکیلی اصل که خو دغه دو کالو پا تیرو دو سرا نریوال پا دی فکر کیو چه طالبان با دی دوی غختن ومانی او دی خزود تعلیم پا برخه که دی بین لفانی مذاکرات پا برخه که ام درسه د قانون په برخه کې به دوی پیشرفتونه ولري، لیکن دغه کار ونه شو. کله چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ګوتیرش تقریبا اته میاشتې مخکې یو نماینده وټاکه، او دا نماینده د ترکیې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فریدون سنری اوغلی، نو دې ته وظیفه ته وسپارل شو چې مختلف خواهو سر با توی گوری سفرین با قید طالبان و مشرام سر با توی گوری او درست دیو لار دی نخشی بوده کول سر چه چنگ نریوال کولشی چه طالبان سر با یو مثبت تعامل که واقعش، یعنی طالبان ادغام شی با نریوال طوله نکیه، یعنی دغه فرصت طالبان ته ورکړل شي چې دوی هم ډیپلوماتیک روابط لري د نړۍ سره، او نړۍ هم دوی سره بالاخره د ګزارې لاره خپل کړي. خو دغه راپور پرون په امنیت شورا کې قرائت شو او په اصطلاح هغوی ته تسلیم شو، لیکن داسې هم ویل کېږي چې په راتلونکي میاشت کې یعنی د دسمبر په میاشت کې یوه بله لویه غونډه به چې د افغانانو په شمول به وي، دا به په دوحا کې احتمالا په قطر کې به دغه غونډه دایریږي، او د دې په اجرایي کېدو باندې یعنی د دې امنیت شورا د پریکړې په اجرایي کېدو باندې به هلته فیصله کېږي. په دې کې عمده غوښتنه د طالبانو نه، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، د ښځو تعلیم، د ښځو مشارکت او یو قانون.
وبخښئ استاد اتمر، وبخښئ، فکر کوي چې په همدې غونډه کې چې تاسو ورته اشاره وکړه چې په قطر کې جوړی شي، طالبان به هم ګډون وکړي؟
خبره دا ده چې اوس خو طالبانو ته دغه وړاندیز شوی، دغه وړاندیز به طالبانو ته ورځي. طالبان خو پرون د دوی ویاندوی آغلی مجاهد تا خبره وکړه چې من تر فشار لاندې هیڅ شی نه منو، او که دنیا مونږ نه پېژني مونږ د دې په فکر کښې نه یو. مونږ ډېر هېوادونه دي چې هغوی نړیوالو سره اړیکې نه لري، مونږ به مخص یو که دوی مونږ ونه پېژني، مونږ خپل ژوند ته او خپل حیات ته ادامه ورکوو. دا د دوی خبره ده. اوس دغه وړاندیز به طالبانو ته وړاندې کېږي چې په دغه برخه کې د طالبانو عکس العمل څه شی دی. خو تر کوم ځایه پورې چې زما فکر رسیږي، طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ونه وایي، ځکه دغه غوښتنه د نړیوالو نه دی. که دوی د دې غوښتنې دپاره مثبت ځواب ویلی وای، دغه خو دوه کاله د دوه کالو نه زیات خپل افغانان هم دغه خبره کوي چې تاسو مشروعیت واخلئ، تاسو قانوني او حکومت جوړ کړئ، تاسو یو قانون جوړ کړئ، تاسو مشارکت وکړئ، او د ښځو زده کړو او د دوی شمولیت په حکومت کې په ټولنه کې د دې دپاره لارې ولټوئ. لیکن تر دې ننه پورې طالبانو دریز انعطاف نه منونکی دی، او زما البته خدای دې وکړي دا زما فکر صحیح ونی نو تاسو فکر کوم چې طالبان به دغه غوښتنه ته مثبت ځواب ورنکړي؟
بله ډېر زیاته مننه. کورودان قدربنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون پوهنای استاد پوهن نصر الله ستانکزی، د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی، د سیاسي چارو نظر خاوند کاون کاکړاو، همدارس د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر. پوهن ستانکزی، فکر کوي البته د شاغل سینر اوغلو د راپور متن ته پکاتو کله د متن څخه هم الفاظ هم یو څه چاته څرګندی شي، فکر نکوي چې نړیواله ټولنه د پخوا پشان د ټول شمول حکومت باندې ډیر تاکید نه لري او ډیر پام پدی کې د شزو کارو تعلیم ته شوی دی، همداسې نه ده؟
دقیقا ما اجازه را کهی چه اصلا دقیقا طرح سو برخی لگی ما پر نظر، یا برخی سیاسی برخی ده بلید بشری و حقوق و او طولنیز و چارو برخی ده، بلید اقتصادی برخی ده، او بلید برخی ده همکاری مثلا مطرح کهی. لکه چه جناب استاد اتمر اشاره درلوده، زفکر کنم چه سیاسی برخه که او دی بشر دی حقوق و پر ارتباط ستونزمن مرحلی امدل تا وجود لری، پا این زمان که در راپور یو دول، پا این زمان که چه تلوی هن یو دول فشار مسئله را مطرح کهی، پا این زمان که یو دول تشویقی حالت هم لری. نو زفکر کهوم چه مسئله پر دبانی مطرح شویده چه طالبان باید طول اغب بین المللی معاهدات او کنونسونونه چه افغانستان پکه الحاق لری او دیوی پرین را پر دخواد اسناد وجود لری او دی افغانستان دی تقنینی او قانونی نظام برخده، اغب باید تمکین وکی. بغیر ویغی که دا هر چوم را په نرمه الفاظ باندې ترتیب شوی وي او بیا چې کله امنیت شورا ته ځي، امنیت شورا نشي کولی د ملګرو ملتو د منشور او موازینو له مخې نه په یو اړخیز ډول طالبانو ته امتیاز ورکړي. په هر صورت باید طالبان که غواړي چې مشروعیت پیدا کړي، پرته له دې نه ښاغلی مجاهد خپله موضع همداسې بیانوي چې موږ ضرورت نه لرو، دا زما له نظره ډیر واقع بینانه موقف گیری نه ده. دا په دې لپاره چې افغانستان په نړۍ کې یوه بیله جزیره نه ده چې هر څه ایزرو غواړي اسي وکړي او واکمنان هر څه غواړي اسي وسي. د افغانستان د خلکو وضعیت، د افغانستان د سرمایو بلاک دل د باندې، د افغانستان د میلیونونو مهاجرینو بدبخت حالت چې متاسفانه په دې وختو کې ډیر تشدید شوی ده، دا دیو ناپیژندل شوی حکومت دخوا نسی یاده که دی. نو زفکر کوم چه دا دو ارخیز یو دول تمکین تزرورت لری. و مثلا بلا مسئله چه تر دیره پوری پا دیره پور که لدل کی گی، زفکر کوم چه کار دی امنیت شورا موزی گیری معلوم سی دقیقا دی هر راپور دی تطبیق دی پار بیا مرگری ملتو دا زند زنگری میکنزمون جوره بی. نو زه فکر کوم چې په هر صورت اوس هم ملګرو ملتو دغه طرح وړاندې کړې ده او دا لکه چې وویل شول دا طرح د افغانانو سره په مشورې جوړه شوې، دا د خپله طالبانو سره ښاغلی اوغلي څو وارې کابل ته راغلی د طالبانو له مقامات سره یې لیدلي که تاسو په یاد وي، هغه هڅه وکړه چې له ملا هیبت الله اخوند سره هم وګوري چې بغه بریالی نه شو. نو په مجموع کې دا طرح په دغه شکل ترتیب شوی ده. دا زه فکر کوم چې دواړو خواوو ته لازمه ده، خصوص طالبانو ته، چې له خپلو غوښتنو نه شاته شي او واقعا هم د افغانستان د وګړو هغه اساسي حقوق، بشري حقوق چې تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي، په هغه باندې باید تمکین وکړي، یو قانوني نظام جوړ کړي او وارد شي ته بین المللي تعاملاتو ته. بغیر له هغې په فشار او په تهدید باندې دا عملی نه ده. او زه فکر کوم د هر ورځې په تېرېدو دا دایره طالبانو ته محدودېږي. نو دوی ډېر نږدې متحد پاکستان اوس داسې حمله کوي چې هغه د تصور نه پاس دي دوی په ځد. نو زه فکر کوم چې دا روان متاسفانه اصلي متضررین خپل افغان ولس ده، په میلیونونو دموږ خویندې اولادونه د دسته پاتې دي، بشري حقوق وجود نه لري، په د دولت په ساختار کې واقعا ټول افغانان صحیح نه دي. او همدارنګه تاسو ګورئ چې چون یو مشروع دولت وجود نه لري، د افغانانو نه د دفاع هیڅ مرجع د باندې د افغانستان نه وجود نه لري. دا ټول هغه عوامل دي چې ضروري په حقیقت کې افغانان پکې. نو زه فکر کوم چې وبلیدل چې امنیت شورا غړي په دې ارتباط څه تصمیم نیسي، او دوه مو کتل چې څه میکانیزمونه لغه نه وروسته عراقي.
سلامت اوسه استاد. مولانا صاحب صافی، نړیوالو کنوانسیونونو ته طالبان ژمن پاتې کېدی شي، خصوصا د بشري حقوقو په برخه کې ځینې برخې ممکن دوی د شریعت خلاف وبولي.
تر کومه ځایه چې ما ته معلومات په اسلامي اصولو کې او همدارز د افغانستان اسلامي امارت له پخوا له لومړي پړاو او لومړي دور نه راوخله بیا تر دا اوسه پورې، یو مسله چې مسلمانانو ته د منلو وړ نه ده، هغه دا د کم شرایط یا کمی خبری چې علنا او ظاهرا د اسلام له اصول سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرامین او حدیث سره تکر لري او غیر سره اړخ نه لګي. طبعا په هیڅ وجه باندې به طالبان نه ومني او نه دی منلو دي، ځکه افغانستان یو اسلامي ملک دی، اسلامي هیواد دی. او لند به درته وایم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نماینده چې کوم په مخکینی حکومت کې د اشرف غنی په جمهوریت نظام کې کای آی ډی، نو هغه په یو فلم کې ډاکومنټری چې د اغي یو زهم ومه چې پدې کې لمانه څه پوښتنه کړې وي، د سړی وډیره خسته خبره وکړه چې ګوري افغانستان دا یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي، تاسو غربي اصول اساسات دیموکراسي او هغه کوم څه چې تاسو په خپل ملک لري دا هو به په افغانستان کې نه پلي کیږي او نه امکان لري. دوی سره په نور سیاسي اړخونو کې مرسته وکي، په اقتصادي اړخ کې مرسته وکي، بنا ان طالبان به خبره اومني. ما ډیرو ته دا خبره کړې هم ده چې دغه مسأله چې دا ډیر په باندې زور لګولې ده، دوی چې د خزو حقوق او د خزو تعلیم د لپاره اصولي لار وځه کوي، سیستم ورته جوړ کړي، او پاتې شو په سیاسي ډګر کې هغه کوم چې سیاسي اصول دی، اسلام هم غواړي او ملګری ملتونه ټول هیوادونه غواړي، د هغه پرانا کې تاسو له دې نور ملکونو سره خپل تعامل او خپل معاملې او سیاسي اړیکې او د وطن د وګړو دفاع او د هغه حقوق او د ورکول د لپاره کار وکړي. اوس د مخکې استاد ورته اشاره وکړه، دا پاکستان ته پیسې ورکا هر څنه تیریږي، اوس د لپاره چې په افغانستان باندې زور راولي، ګوري الته افغانان زورول کیږي، په غیزه کې هغه ستونزې او مشکلات را جوړ کړي او افغانستان ته امدا اخترونه ورکي. ولی ورکي؟ ځکه چې یو نظام قوي دی، وڅر وخمل یو پندوس ملکونو ته ماته ورکړي ده. نو دی وجنه قوي نظام دی، خو الته سیاسي روابط نه لري، لدی وجنه نه د خپل خلکونه څه دفاع کولای شي او نه خپل هغه حق او حقوقونه چې په سیاسي دګر کې او په ملي دګر کې د لاغینه دفاع کولای شي. دا یو لوی ستونزه ده، او زه فکر کوم طالبان بډیرو افغانستان اسلامي امارت بډیرو مسایلو ته غاړه کې نه دي، او خدا دا چې په دې اړوند دوی هغه څه چې اسلامي هم مني او ملل متحد هم هغه ته ډیره ګوته نیولې ده، هغه مسایل راواخلي او مخکې ورته کیږي او پړه بیرته دوی په غاړه ورواچي. موږ تیار یو، تاسو موږ سره څه کړي، دروازې مو تړلې دي، سیاسي اړیکې مو نشته دي، هر څه مو خراب کړي. ورشي اول دا مسله دا ستونزه حل کړي، هغې نه وروسته هم د ښځو مسله حل کیږي، هم د مکاتبو، هم د تعلیم و تربیې لوړو زده کړو او دې ته ورته دغسې یو مسله ده. نو دواړه اړخونه د اخلاص نه ګټه نه اخلي او اخلاص نه کار نه اخلي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی کاکړ. په د ښاغلي سینر اوغلو په وړاندیزونو کې کومه مسأله داسې ده چې طالبان ورته زړه ښه کړي او له کبله خپلې افراطي پالیسۍ بدلې کړي؟
دلته څنګه چې دوستانه مویلې اول کې مویلې، یعنی هر اړخیز راپور دی چې د اگر ډېر موضوعات مورد کې بحث شوی او دائم نه دی ویل شوی چې یو موضوع باید په شرط د نورو موضوعاتو حل وي، یعنی ټول موضوعاتو باندې په یو وخت کې کېدای شي کار وشي د یو پروسې مطابق. دلته فرض مثال
دلته اصلي خبره ده او بخشي، چون ټول دنیا له طالبانو غواړي چې ښځو ته د کار حق ورکړي، نجونو یې پرېږدي چې درس ووایي، بشري حقونه رعایت کړي، خو طالبان سره له دې چې د دغو کارونو په خاطر نړۍ حکومت په رسمیت نه پیژني، دوی لا هم ټینګار کوي په خپلې دې پالیسۍ. دوی ته که غواړي چې نړیوال چې دوی بدل شي، باید یو څه امتیاز ومني. هغه کوم امتیاز شته په دې طرح کې او کنه؟
او بالکل په دې راپور کې زه فکر کوم اول وار دی چې یو بین المللي راپور کې د بیخي دغه ټول موضوعات د اصلاح د میز په سر اچول شوي، چې هغه کې په شمول دی د کنګل شوي پیسو خلاصېدو، د تور لیست باندې بیا غور کولو، د نورو عمومي د تعزیراتو مورد کې دا موضوع هم راغلی ده، او په اخر کې بالکل ویل شوي دي چې هدف به دا وي چې افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال غړی، نورمال غړی وي. یعنی دغه رسمیت ورکول په اخر کې دا په هیڅ یو هدف دا هم، یعنی اول وار په یو بین المللي ماچ څومره دي چې اول وار په یو بین المللي سند کې چې هغه به امنیت شورا ته وړاندې کیږي او کېدای شي هلته بحث وشي او یو څه به نو تایید شي. یعنی دا ټول موضوعات یعنی په میز په سر باندې دي. څه شی چې باید ووایو، دې کې شک نشته چې بعض موضوعات مورد کې به معلوماتو ته زیات په کار وي، بعض موضوعات کې حتی انتقاد به وي، بعض نور موضوعات حتی د تایید وړ به کېدای شي. څه شی چې مهم دی، زه فکر کوم چې واکمنانو طالبانو په دې وخت کې فکر کوم دا دی غوړ د خبرو اترو لار د خلاصي دغه د بین المللي جامع سره او د نورو افغانانو سره په دغه ډیرو دا ډیر اساس شیبه دي. دوستانو د ډیر ښه اشاره وکړه، د خلکو وضعیت خپل وطن کې په خارج کې مهاجرینو دا تر څو پورې چې یو رسمي دولت ونه لرو دا د دې حقوق نشي اعاده کېدلی، دته هغه لازمی ضروری نمرسته ته ورته نشي رسیدلی. نو دنا نو د موقعنه چې دا کله چې هغه ما
اوس خبره داده چې دا هم یو شک دی کاکر صاحب، چې آیا طالبانو ته مهمه ده کنه ده مهمه. مثلا کله چې زبیح الله مجاهد وای چې سره مهمه نه ده چې دنیا زموږ حکومت پر رسمیت پیژني او کینه پیژني، نو به د خلکو ژوند او فقر او نیستی او فشار راتلل او نه راتلل دا هم همداسې در واخله.
زه اول فکر کوم چې دا ډېر یو زر عکس العمل وو، دا موضوع به هفتو حتی دغه آینده څو میاشتې به دا دوام لري. دا امید شته چې ټول افغانان او مخصوصا خپل طالبان او نور دا راپور ډېر په غور سره ولولي، د دې موضوعاتو باره بحثونه وشي، نور معلومات چې هغه را ټول شي. زه فکر کوم چې هلته د ملګرو ملتونو نمائندګي خپل کابل کې هم د پټې متأخر هم چې هغې نه به هم د مورد کې نور معلومات ورکړي. نو او او خپل طالبان هم یو څه وخت ضرورت لري چې خپل مایزو کې اتمن بده مورد کې مشورې کې بلې کې دې کې یعنی ډېر موضوعات پکې راغلي دي او دې کې شک نشته چې ټول موضوعات حل په یو وخت کې به کېدای شي خو څه چې مهم دی یو پروسه ده او پروسه مورد کې دلته وړاندې شوې ده چې اول به یو خاص نماینده د ملګرو ملتونو سره مونږ له خوا وټاکل شي د افغانستان په مورد کې بیا دویم د خپل د یو لوی ګروپ چې سلمان چیرې غوښته او هغه به نو دایر شي چې کېدای شي حتی د بیلو مملکتونو د وزارو خارجه نو په ګډون وي بیا هغې نه وروسته یو وړکی یو د تماس ګروپ شي کولی جوړ شي نو دا دې خپله یعنی بین المللي جامعه دلته خودلې د خپل جدیت ښي باوجود دې چې موږ تاسو ګورو په دنیا کې ډېر ځایونو کې نور ډېر غټ موضوعات او مشکلات دي یعنی د افغانستان موضوع یې مهمه ګڼلې د افغانستان وضعیت ته اهمیت ورکړی ارزښت ورکړی نو دې لپاره چمتووالی خیر چې کوشش وکړي چې دلته حل لارې وموندې نو همدغسې افغانان خپله ټول داخل کې او خارج کې د دې غوښتونکي دي چې دا موضوع دا مشکلات فعلا دې لپاره د حل لارو وموندل شي او بیا هم وویل چې خپله طالبان هم هغې بار بار پرې تاکید کړی چې باید موضوعات د خبرو د لارې باید حل شي نو خو خبرې اترې خو یو پروسه غواړي وخت غواړي یو بل ته اورېدل غواړي او نو فکر کوم د عمومي امید به دا دی چې دغسې یو پروسه شروع شي ټول مشکل به په یو ورځ کې نه حلېږي ضرب نه حلېږي خو اقلا یو پروسه په لاره کې به حل لاره به وشي کېدای شي او
سلامت اوسې کورودان کاکر صاحب ډاکټر صاحب اتمر که طالبانو بیا هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه منلې نړیوال څه کولای شي
ګوري دا زما کوم باور دا یو فرصت دی طالبان د لپاره زه دا فکر کوم چې دا یو طلایي فرصت دی کله نړیوال او امنیت شورا دغه فرصت چاته نه ورکړي دا ځکه چې افغانستان اوس 45 کاله په بحران کې دی او دننه په افغانستان کې هم ډېر زیات مشکلات دي د کډوالو مشکلات بله خبره او همدغسې سیاسي مشکل بل خبره اقتصادي مشکل بل خبره او د حکومت مشکل بل خبره د قانون مشکل بل خبره د مشروعیت مشکل بل خبره دا هغه ستونزې دي چې د دې په کتلو سره دغه زمینه او فرصت طالبانو ته ورکړ شو چې په دغه وړاندیزونو باندې دوی فکر وکړي او زه داسې فکر کوم چې دا ډېر ښه چانس دی طالبانو ته چې په دې برخه کې دوی خپل نظریات لکه چې دوستانو وویلې خلکو سره شریک کړي د خلکو نه دې واوري هغه علماو دانشمندان او فقهاو سره دوی سره دې کښېني دوی باید د بحثونو یو سلسله همدا اوس نه شروع کړي خلکو سره نړیوالو سره خپل د هېواد هغه هېوادونه چې د دوی دوستان دي دوی سره دغه تر بحث لاندې ونیسي چې مونږ څه شی وکړو اوس تاسې وګورئ لکه چې صافي صاحب وویلې زه په دې عقیده یم هغه سره موافق یم چې طالبانو کې ځینې مشران داسې دي چې هغوی محافظه کاران دي هېڅ هغه ډارېږي چې د هغه اصول نه دوی انعطاف پذیري وښيي هغوی په مجموع کې د دغه وړاندیزونو خلاف نه دي بلکې چې د دوی فکرونه ډېر محافظه کارانه او سخت ګیرانه دي نو دوی ډارېږي چې مبادا موږ نه کوم اشتباه ونیشي چې بیا موږ خلکو ته مسؤول شو هم نورو ټولنو ته او خپل ملګرو ته نو ځکه دوی ډېر په دې باندې ټینګ ولاړ دي چې کوشش دا وکړي چې د دوی خبره ومنل شي اوس که تاسو یو مثال زه تاسو ته ووایم که سعودي عربستان موږ وګورو سعودي عربستان 15 مخکې عین دغسې و لکه دغه زمونږ اوسنی افغانستان نخزه کار کولای شو ندی په حکومت کې وو ندی موټر چلاولای شو ندی یوازې وتلای شو خو پر صورت لیکن کله چې دوی ټول د نړۍ نړیوالې ټولنې سره یو ځای شو د دوی خبرې د دوی روابط د دوی راشه درشه اوس ګوري چې سعودي عربستان د هغه لس کاله نه مخکې ډېر پرمختګ کړی ډېر د نړۍ په سیاستونو کې مطرح دی د سیمې په سیاستونو کې مطرح دی ډېر لوړ اقتصاد لري یعنی همداسې دغه نور اسلامي هیوادونه ته تاسې وګورئ دغه عربي خلیج هیوادونه وګورئ ترکیه
ټوله بدل شوي دي لیکن ډېر کلونه وروسته نو کېدای شي طالبان هم شل کاله وروسته بدل شي لیکن ګټه خو تاوان خو افغانانو وکړو
طالبان خو شل پنځه ویشت کاله مخکې دغه حکومت درلوده همدغسې اوس زمون توقع دا دی چې دوی د نړیوالو سره ګوري دین خپله د بشر د اجتماعي روابطو او قوانینو دپاره راغلی چې انسان په هغه قوانینو باندې کوم چې بشري قوانین دي آسمانی قوانین دي راکړه ورکړه دی په دغه باندې ښه پوره په اصطلاح عمل وکړي یعنی دین داسې نه دی چې جامد دی خپله قرآن مونولوګ نه دی ډیالوګ دی په قرآن کې هېڅ شی بې دلیله نه دی راغلی د هر شي دپاره یو دلیل شته دی چې تاسې ولې دغه کار کوئ نو کله چې په شریعت کې دغه موانع نشته داسې مونږ نه وایو چې د خدای نخواسته اوس طالبان دلاړ شي یو بل دغسې یو نظام دې راولي چې هغه کې مونږ د اسلام نه لرې شو نه دغه غوښتنه د ټولو افغانانو دی چې تاسې هغه ماډل تعقیب کړئ چې هم خپل عقیده دین شریعت وساتلی شي هم خلکو سره ګزاره وکړي هم نړیوالو سره ګزاره وکړي هم د تعلیم مخه مه بندوئ هم د ښځو حقوق ته احترام وکړي دغه خبرې دي چې دوی نه غوښتل کېږي او زمونږ توقع دا دی چې دوی د مثبت فکر وکړي کله چې دوی مثبت فکر وکړي دوی کولی شي چې هغه لاره پیدا کړي چې اوس مونږ دوی دپاره لاره نه ورکوو یعنی دغه د کې مونږ نه کوو دوی ته صرف دغه مشوره ورکوو چې تاسو په دې باندې فکر وکړئ لاره پیدا کړئ که تاسې لاره پیدا نه کړئ نړیوالو سره ستاسو ګزاره هم خپله خلکو سره سخت دی هم نړیوالو سخت دی بیا یو وخت کې به داسې شي چې تاسې به ګیر راغلي یاستئ او د هغه نه به بیا تاسې ځان نشئ خلاصولی دا مونږ لیدلی دوی خپله لیدلي په اول ځل کې همدغه کار دوی وکړه په اوسني وخت کې بیا دوی هغه ده نو پرون خلیلزاد صاحب وویل چې د طالبانو کمکاري نه وای زواهری به امریکایانو نه شو وژلی اوس ګورئ دغه تغییر نه دی د دوی په فکر کې د دې ځواب دوی څنګه ورکوي زما دا دا دی چې په دغو شیانو باندې په دغو مواردو باندې دوی باید فکر وکړي یو ښه تصمیم داسې تصمیم چې هم د دوی هغه فکر په کې خوندي هم د خپله د افغانانو هم مونږ نړیوالو سره یو لاره د تعامل او ډیپلوماسي ولرو.
بله ډېره مننه سلامت اوسئ ښاغلی اتمر. استاد ستانکزی هغه څه ته چې ډاکټر صاحب اتمر مثبت فکر وویو د طالبانو په ارتباط څومره هیله شته چې تاسو په خپل څومره هیله لري چې طالبان به دا ډول مثبت تغییر په ځان کې راولي؟ البته دې ته په کتو چې تر اوسه پورې طالبان د خپل ځان په مقابل کې کوم قوت نه ویني لچا تهدید نه احساسوي.
ګوره اول به تاسو سوال دی اخر به احتزازم کله کله تهدید ملموس وي او کله کله هم غیر ملموس وي دا کم فزیکی لحاظ د افغانستان دننه د طالبان پر وړاندې کوم ملموس یا کومه خاصه جبهه وجود نه لري چې د دوی په مقابل کې ودرېږي. راجع بیا په غیر مل حرکتونه یا غیر ملموس خطرات ته هم باید پاملرنه اوسی. اولا مسئله داده چې د افغانستان اکثریت وګړي یا اکثریت خاموش وګړي څومره له دې وضعیت ناراضي دي. آیا من دیو پرونه چه اولادونه ایده تحصیل نمحروب سبیدی؟ یا افغانان چه دکار دنشتون لکبل اخبر جوانان هر ورز نور بحرانه یه حوادو ده به قرض وام لیگی او پیو بی سرنوشت نحالت که یو تعداد متاسفانه بکل من جزی دوی دا وضعیت چنگ ببینی؟ یو بل مسئله په بین المللي مناسباتو کې داسې نه ده چې طالبان فکر کوي چې په دنیا کې نور هېوادونه هم شته چې په رسمیت نه دي پېژندلي. تاسو وګورئ په دنیا کې 199 هېوادونه دي. په 199 هېوادونو کې 193 هېوادونه د افغانستان په شمول د ملګرو ملتونو غړیتوب لري. شپږ هغه هېوادونه دي چې یا خپله نه دي غوښتي یا د مشروعیت شرایط نه لري. مثلا شمالي کوریا یو ناپیژندل شوی دولت ده په بنګلي سطح کې، یا مثلا تایوان چې د چین سره یې د په اصطلاح نه استازیتوب مسله ده، هغه بیخي کاملا بیل به ازده چې دوی نباید د خپل حکومت سره مقایسه کړي. له بلې خوانه باید طالبانو ته پاملرنه وکړي چې دوی اوس یوه ډله نه ده چې شل کاله یې د جمهوریت مقابل کې جنګېدل او د فشار او ګروګانګیرۍ په نتیجه کې به یې امتیازات ترلاسه کول. اوس دی یو دولت دی دوی علاوه په دې چې د افغانستان خلکو ته ځواب ورکوونکي دي، دنیا ته هم ځواب ورکوونکي دي. دا یوه موضوع. بله مسئله دا ده چې که طالبان مخکې فکر کوم صافي صاحب په خپلو بحثونو کښې وویل د کنوانسیونونو، اول خو دوی حتمي ته د ارتباط مطالعه لري، هغه اسناد چې د افغانستان دولت امضا کړي دي په ټولو دولتونو له پخوانه چې اوس هم الزامي حالت لري د افغانستان دپاره، دغه کنوانسیونونه دي چې په هغې کښې هېڅ یو د دوی له دیني موازینو سره په ټکر کښې نه دي، په هغې کښې خاص ریزرویشنونه وجود لري. یو بله مسله دې کنوانسیونونو ته باید توجه ولري، ځینې کنوانسیونونه د زیاتو دولتونو که امضا کړي هم نه وي، په بنګلي سطح کښې په الزامي ډول هغه تطبیق کېږي. مثلا د ژنوا کنوانسیونونه دي، مثلا د بشر د حقوقو اعلامیه ده، دا که موږ وواړو که یو نه وواړو دا په طبیعي ډول الزامي حالت لري. د ویانا کنوانسیون چې د معاهداتو په ارتباط ده دا په صریح ډول وایي. بنان زه فکر کوم چې هېڅ هېواد په اوسني دنیا کې په یوازیتوب سره ژوند نه شي کولی، او د دې د حل لاره دا ده چې هغه باید د خپلو خلکو مشروعیت واخلي، یعنې هم داخلي مشروعیت واخلي او هم بین المللي مشروعیت واخلي. د بین المللي مشروعیت دپاره بین المللي تعهدات وجود لري، هغه ته باید یو دولت متحد پاتې شي. که مثلا داسې اسناد وجود لري چې هغه اوس د افغانستان دولت نه مني، البته په اسناد الزامي تعهداتو یا کنوانسیونونو، هغه کولی شي چې یو دولت د غلې غړیتوب نه ووځي. له بلې خوانه په دې بین المللي سازمانونو کښې چې په طالبانو باندې دا غږ کوي، هغه د اسلامي هېوادونو سازمان ده چې د همکارۍ سازمان ده چې سره یې ډول طالبانو ته عین مطالبه کوي چې ملګري ملتونه یې ښيي. دې ته پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چې طالبان که چېرې په دې خپل موجوده موضعګیري باندې په اصطلاح پافشاري وکړي او ټینګ ودرېږي او د دنیا غوښتنو ته هم جواب ونه وایي، د داخل مشکلات ته هم پاملرنه ونه کړي، زه فکر کوم دوی لا هم انزوا ته ځي او دوی ته به نوي پرابلمونه له داخل نه هم وزېږي. مثلا دا اوس د مهاجرینو ستونزه که یو مشروع دولت وایي په دې شکل چې اوس پاکستان چلوي او له دې خلانه په اصطلاح استفاده کوي او خپلې سیاسي ګټې ترلاسه کوي، په دغه شکل نه کېدل. اوس فقط دا په شعار کښې پاتې ده او همدا پاتې ده چې خپل وطن ته راشي، او دا چې د خپل وطن ته راځي دوی هلته څه کوي، څنګه خوندي کېږي، د دوی مشکلات څنګه حلېږي، د دوی ټولنیز رواني اقتصادي اجتماعي تعلیم دا مشکلات څنګه حلېږي، د دوی سرپناه مسایل څنګه حلېږي، دغه مسایل دا په شعارو نه کېږي. یعنې موږ په افغانستان کښې دا مشران چې موږ سره په بحث کښې دي او تاسې هم شاهد یې، موږ ډېر داسې حکومتونه په 50 کلو کښې ولیدل چې په شعارونو باندې ګویه حکومت کوو، اما موږ د هغوی د ټولو زوال لیدلی. بنان د دې لپاره چې افغانستان بیا د قدرت په خلا کښې واقع نه شي او واقعا د افغانستان خلک ډیر ونه زوريږي. زفیر کوم چې دا په توندو جوابو الفاظ باندې نه جوابیدای شي او ملګری ملتونه له ځان سره ځانګړي موازین لري چې بل اخره بیا یو زمان دی او تطبیق ته مجبوریږي او په دې صورت کې به بیا متاسفانه د افغانستان خلک وځوريږي.
بله ډېر مننه استاد ستانکزی، تاسو د مهاجرو مسلې یادونه وکړه. پاکستان په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینر مال هم ګرځولی او اجازه یې نه ورکوله. اوس غالبا چې دا مسله حل شوی وي ګوندي
اجازه راکړي چې هم داسې یو مداخله وکړم.
مهرباني.
افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړي ټوب لري. کچېرې یو دولت وجود ولري چې د سفیر او استازي هلته وجود لري، په اوتوماتیک ډول د افغانستان د تجارانو د اموال په ارتباط دعوا کولی شي. که اوس مثلا یو څوک وغواړي چې دا دعوا وکړي، د افغانستان دولت یا د طالبانو حکومت چون مشروعیت نه لري، په هیڅ وجه دغه سازمان د مراجعه نه شي کولی. بنان پاکستان د قانوني خلاو نه استفاده کوي. پاکستان ډېر علاقمنده برعکس د خپلو اظهاراتو چې پاکستان او ایران چې دغه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، تر څو دوی د دغه احتیاط نه د طالبانو نه ابزاري استفاده وکړي. دموږ ځینې نور همسایه هېوادونه لکه ازبکستان بلان دا ښه چانس نه ده، ښه فرصت نه ده چې موږ پکې یو. ښه خبره یې دا ده چې موږ باید لاړ شو هغه بینالمللي موازینو ته سر ښکته کړو، په استدلال هغه شی چې نه منو په بینالمللي حقوقو کې د څه لارې وجود لري چې دغه نه کېدای شي د طالبانو حکومت انحراف وکړي او بدیل لار ورته پیشنهاد کړي.
بله.
اما دا چې په مجموع کې نه منو او موږ زور ته تسلیم نه یو او لکه دغه کلمات دا فکر کوم د افغانستان د خلکو په ګټه نه دی.
مننه بیا هم. طبعا چې اکثره داسې هیوادونه شته چې د خپل ګاونډي د ضعف نقطه خوښوي، ځکه چې بیا ښه استفاده ترې کېدای شي. ستاسو تر همدې خبرو پورې یا چې ما وویل چې د افغانستان د سوداګرو د کانټینرونو مسأله وه، ځینو سوداګرو موږ ته وویل چې موږ کوم استازی نه لرو په نړیواله ټولنه کې چې زموږ دفاع وکوي. مولانا صاحب، په دې اړه غواړم له تاسو نه پوښتنه وکړم. فکر نه کوئ چې څه باندې دو کاله حکومت به طالب مشران دې نتیجې ته رسولي چې په اوسنی ډول په نړۍ کې څوک حکومت نشي کولای او باید له انسوا نه ځان راوباسي، باید په ځان کې تغییر راولي؟ همدا د پاکستان وروستیو دوو مسلو چې استاد امرت اشاره وکړه، لکه د مهاجرو یو د میستل یا د کانټینر، هر وخت چې زړی کانټینرونه دې ګرځوي مال دې ګرځوي، ځکه چې ته شکایت نشي کولای.
لکه څنګه چې استاد همغه ته اشاره وکړه، په خدا دا چې افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې هغه په خوانه امارت نه دی، کوم چې په اوله کې وو ماشاءالله ډیر زیات تجربه شوی کسان پکې راغلي دي، او هغه کم کسان چې په خوانی وو هغه په ځاني سطح باندې او په دننه د ملک دننه او بهر ډیر ښه اړیکې او ښه روابط او سیاسي او دې ته ورته مسائل لرل او لري.
لیکن د لویو پریکړو د برخه کې د تصمیم وسنه لري.
نه اوس دلته مسله دا چې یو خواته ډنګ دی او بل خواته پړنګ دی. دوی اوس په دوو کې حیران دي چې څه وکړو. خو لکه څنګه چې درنو ملمنو دې مسایلو ته اشاره وکړه او غوته ونیولا، هغه دا ده چې په انزوا کې په یوازیتوب کې یوازې یو الله خدای او بس. پاتې شو نور مسأله هغه شرعي قوانين او اساسي قوانين چې کوم دي، هغه موازی دي قران او سنت کې شته. بل وځي قوانين دي د بشر د ملک د وسیدونکو لپاره او د هغه د خژوند لپاره، دسي قوانين وزکیږي چې هغه باندې قانون پوه خلک، هغه باندې اساتذه، هغه باندې داسي د کاتره او افراد او اشخاص چې په دې اړوند کې خه معلومات لري او ډیر عمر په دغه لار کې تیر کړی دی او د دې کې تحصیلات کړې دي، د دې خلکو په مرسته سره دغه سي قوانين هم وضع شوي دي، دا کنوانسیونونه لکه څنګه چې دي، دا چې دغه سي افراد لزانه سره کی او دغه قوانینو ته هم ژمن پاتې شي، هم له ملګرو ملتونو سره خود سي وسی او خدش په پراخه او په مخلصانه ډول باندې معاملات کی فکر کوم افغانستان ته ټول زیات لیوال دي چې افغانستان د دې آسیا د منطقي زړه ده
بلی.
نو دوی هڅه کوي چې دا زې سم وی د دین د آسیایي ملکونه دا سمپاتي کیږي کدل تورانه راغې شو خو ټول زینتین اسوځي نو خداده چې طالبان مشران او هغه کوم کسان چې اغې د تصمیم نیولو هغه واک پلاس کې لري پد پدی اړوند باندې ډیر تعامل وکي خبر مختګ وکي او ډیر هڅه وکي ترڅو هم لال لاس تراوړي او هم د یار زړه مات نکي دغه شی په عالمانه او خبيرانه انداز باندې خپل غوښتنې په ملګرو ملتونو کې او په نورو هیوادونو کې دوی ترلاسه کړي چې هم اسلام ساتلې وي او هم خپل ګټه لاسره وړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. کم وخت پاتې کاکر صاحب کلن ځواب راکړي. د پراخ بنسټ حکومت یادونه هم شوې ده د سینر اوغلو په دې راپور کې د داسې یو حکومت د جوړېدو امکان ویني.
اول پر راپور کې پر بنسټ حکومتداری یاد شوې ده. حکومت نه دی ویل شوې ده او دا فکر کوم په دې باندې غور شوې ده چې حکومت نه دی ورچې. دا یو ډېر متنازع موضوع ده چې فکر کوم چې کېدای شي ډېر غلط فهمیانې ایجاد کړي. یعنی دلته دا ټول راپور چې هغه برخه چې ولوسل شي د وړاندیز دی او د خپل د مشورو او د خپل افغانانو د خوخه د افغانانو نورو په حکومتداري کې د اشتراک موضوع باندې تاکید شوی دی چې دا تاسو وګورئ. یعنی دا په بیلو برخو کې په بیلو کې کېدای شي چې عملی شي. هغه مخکینه یو پراخ بنسټ حکومت د
ټول شمول یادونه نه ده شوی دی منظور دا ده. خو که څه هم
حکومت او دغه ټول شموله حکومتداري ویل شوې ده حکومت نه دی شوې ده. د یو بل فکر کوم چې مهم موضوع دی چې ورته اشاره وکړه. هغه ده تر اوسه پورې د ډېر موضوعات چې د نور ملکونو یادولو نو فکر کوم چې طالبان به ویل چې دا مملکتونه خپل دا خواهشات غرضی دي زمونږ په داخلي مسایلو کې د دې مداخله ده دا مونږ نشو منلای. د فکر کوم دا یو غټ بل یو قدم مخکې تللی چې اوس دا موضوعات که دا وړاندې کېږي دا د ملګرو ملتو لخوا نه د یو خاص مملکت لخوا چې دا هم ډېره یعنی مهمه ده. او مخصوصا چې دا بل بل اوس دا غټ نقش قدرتونه په ډېر موضوعاتو کې حتی یو بل سره همغږی هم نه دي نو دا به د افغانستان لپاره او د بل بل نو غوښتنې دا د افغانستان لپاره دا به یو ښه موقع دی چې د یو مرجع سره د ملګرو ملتونو سره دغه بحثونه او ملګرو ملتونه خو افغانستان دی یو د هغه بنیادی غړو د دې جوړولو
بله
ولې یعنی مطلب دا یو د پروسې له حافظه دا هم ډیره مهمه ده او افانتیای
ډیره مننه. سلامت اوسې اتمر صاحب کې ډیر لند راته وایس. آیا نړیواله ټولنه یوازې فکر کوي چې په دې باندې قناعت وکړي چې طالبان شوزو ته د کار او تعلیم حق ورکړي؟
زما باور داسې دی چې نړیوال خو دغه فرصت طالبانو ته ورکړی چې دوی دې په دې باندې فکر وکړي. خو داسې لرم نه دی چې مونږ دغه ټول قضاوت وسوکو چې دوی دا کار کوي که دا کار نه کوي. دا دوی پورې مربوط دی که دوی غواړي د نړیوالې ټولنې غړي شي او نړۍ سره ښه روابط ولري نو دوی دې په دې باندې فکر وکړي او یو لاره دې ولټوي چې د هغې چې په هغه کې د خپلو افغانانو غوښتنې هم ومنل شي او هغه هم په پام کې ونیول شي. مونږ ډېر مشکل نړیوالو سره هم نه لرو. مونږ ډېر مشکل خپل افغانانو سره لرو چې د دوی غوښتنې د دوی تشویشونه او د دې اندېښنې ډېر مونږ ته مهمې دي. لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو چې که دغه منگ داخلی یو تفاهم ته نه رسیدو من خارجی تفاهم ته نشو رسیدای.
ډیر مننه ډاکټر صاحب محمد اساق اتمر په برلین کې د پوهنتون استاد د سیاسي چارو نظر خاوند شاغله کاون کاکړ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې د مشرتابه شورا غړی مولانا ابوبکر صافی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانیکزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته دوام لري.